ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سولې کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د سولې خبرې چې په قطر کې لیو اوږد ځنډ وروسته بیرته پیل شوې دي.
په دې ناسته کې دواړه خواوې مذاکراتو پر چټکتیا او پر ژر بیا پیلېدو باندې ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د لغمان ولسونه هم د نامنویو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د سړکونو د خوندیتوب د اونۍ په پلمه مو په یو راپور کې دې ته کتنه کړې چې د افغانستان سړکونه څومره امن دي. خو چارواکي کال تر بل د ټرافیکي خونړیو پیښو د زیاتوالي خبره کوي.
په 2009 کال کې 2,200 چې په هغه کې 1,109 نفر وژل شوي.
یونیسف له وسترو اقتصاد لرونکو او اروپایي هیوادونو او اروپایي ټولنې غوښتي چې بې وزل هیوادونو سره د کورونا وایروس په برخه کې مرستې زیاتې کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې بحث مو هم په افغانستان کې د جګړو د سختېدو پر عواملو څرخي. خو لومړی خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. د فاریاب ولی لوګدو لانجو وروسته بلخره په کار پایل وکړ. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې لسګونه وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او اسرایلی الوتکو نن هم د غزه پر ګڼو سیمو بمباري وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سولې خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه ټینګار کړی چې د خبرو له لارې سولې ته رسیدل د ټولو ښکېلو افغان خواوو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په بیان کې د قریشی په حواله زیاته شوې چې د امریکایي ځواکونو مسؤلانه وتل د تاوتریخوالي کمیدل، دایمي اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره د اوسنۍ موقع کارول خورا زیات اهمیت لري. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فاریاب ولی لوګدو لانجو وروسته بلاخره په کار پیل وکړ. محمد داود نن د ځینو سیمه ایزو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره سم د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنې لارو کوڅو ته راووتل. یوې سیمه ییزې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل محمد داود د پراخو اعتراضونو له کبله د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې معرفي شو. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د هلمند امنیت قمانداني په یو بیان کې وایي چې په ناوې ولسوالۍ کې 43 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. خو دوی وایي چې په نښتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. 215 اتل قول اردو په یو بیان کې د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د وو طالبانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو پر وړاندې په ځوابي عملیاتو کې د دوو پاکستاني وګړو په ګډون 11 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. طالبانو د دین خطو په اړه څه نه دی ویلي. خو د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر د کندوز په چاردرې، امام صاحب او قلایزال ولسوالیو کې د 15 دولتي سرتیرو د تسلیمېدو او د لغمان په مرکز مهترلام کې د یوې پوستې د 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. لازادې راډیو خبرونه اوري. د اسرائیل جنگي الوتکو نن هم د غزې پر غنو سیمو درنې بمباري وکړي. د هوایي حمله داسې محل کېږي چې لتیرې اونۍ راځي د دې پیل شوې جګړې د بندیدو لپاره غوښتنې زیاتې شوې. پرون د دې تشدد خونړۍ ورځ وه، خو د راپورونو له مخې نن سهار هم لسګونه هوایي حملو د غزې ښار ولړزو. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په غزه کې تروریستي اهداف ویشتلي دي. د حمله د برېښنا د پرچوي او د سلګونه ودانیو وبخي او د لسګونه ودانیو د ړنګېدو سبب شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په یوه حمله کې په غزه کې 24 فلسطینیان وژل شوي چې لږ تر لږه 8 تنه پکې ماشومان او 2 نور ډاکټران دي. په ټوله کې په غزه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 190 ته لوړ شوی او ژغورونکي په نړېدلو ودانیو کې په نورو کسانو پسې ګرځي. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه نور تفصیل به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې واورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ادارې د کوواکس په نوم د واکسین د نړیوال پروګرام له لارې په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه کړې. د یونیسف اجرایه مشرې هنریتا فور ویلی چې د اضافي واکسین ډالۍ کول یوه مهمه اړتیا ده. میرمن فور په یوه اعلامیه کې ویلي اولوی صنعتي هیوادونه او اروپایي ټولنه که په جون، جولای او اګوست میاشتو کې یوازې په 40 اضافي واکسین عرضه کړي، نو کولی شي بېوزلو هیوادونو ته 153 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له واشنگټن څخه ډنمارک، آیسلند او ګرینلند ته په 5 ورځني سفر روان شوی. ټاکل شوی چې انتونی بلنکن به نن په کوپنهاګن کې د ډنمارک له چارواکو سره وګوري او وروسته به په آیسلند ته ولاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی بلنکن به د دې سفر په دوام په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا په غونډه کې هم برخه واخلي. هغه به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار له پیل وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل روسیال سرګی لاوروف سره په دې غونډه کې مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلنکن به د اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مبارزه او د اتلانتیک سمندر په شاوخوا کې د ګډو ګټو پر پیاوړتیا بحث وکړي.
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل ک غوړی بیا هم دا خبرونه ولولې زدی رادیو په وی پانه کېشته پته مودا زدی رادیو ټکی اورګیا زدی رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول او همکارۍ سربیره له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د هیواد د شویو ژمنو په اړه هم خبرې وشوې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وړم ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر خغلی وانګ ای سره هم د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې وې. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې وانګ ای له افغانستان په بیړه د امریکا یو ناتو ځواکونو د وټلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. هغه دا خبرداري ورکړې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په بیړه وټل به د سولې پر روان بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. له بلې خوا له قطر راپورونه وایي چې د سولې خبرې له یو اوږده ځنډ وروسته بیرته پیل شوې دي. په دې اړه نور په دې رپورت کې وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي انټونی بلنکن له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې پاړه پر ټلیفون خبرې کړي. خغلی بلنکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي شاه محمود قریشی سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو، د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات پاړه خبرې کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل همکارۍ ژمنه تازه کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي له انټونی بلنکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشی په افغانستان کې د تلپاتې اوربن او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان د یوې ټولیزې سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بلل دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملی ګامونو اخیستو ته پتا مده. د پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا له سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملی همکارۍ ژمنه کړې خو دوی د عمل لیدو ته پته مدي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې تا په پرنځایونو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په زلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې بلې دي. خو د جګړې له ګرمېدو سره سره په دوحه کې د سولې خبرو د نوي پاړاو پیل ته هم هیله مندي زیاته شوې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرکچي پلاویو دواړو لوریو ژمنه کړې چې د سولې خبرې به چټکې کوي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې د دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ یوې ناستې شوې دي، البته پس له مودو وروسته، او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مذاکراتو پر چټکتیا او همداراز پر ژر بیا پیلېدو باندې ټینګار کړی ده، او تاکید پر همدې باندې و چې د کوچنی اختر نه وروسته دا مذاکرات بیرته ژر پیل سي.
طالبانو هم په وروستیو کې ویلي د دوهې مذاکراتو پیل ته ژمن دي. د ډلې د نږدې سرچینې وایي طالبان غواړي چې په دوحه کې د سولې خبرې یوې پایلې ته ورسیږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه
پوانان تخپل ترمنځ ایجنډا جوړ کی او هغه ایجنډا تعملی سي نه د خارجانو ایجنډا، ځکه چې خارجانو ایجنډا چې دی هغه په مور باندې تحمیلي یو شی وي، او کچیر د افغانانو خپل ایجنډا وي دا به افغانان سره نږدې هم کی او بیا به سبا د خپل ایجنډا جواب هم ویلی سي او د ایجنډا په وجه باندې به بیا دوی توافق ته جر سره رسیږي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت د روانې شخړې بنسټیز حل بیا هم په پاکستان کې بولي او زیاتوي دا هیواد باید وټاکي چې افغان حکومت سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پښتنې ته د پاکستان جواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
و امریکا د امریکای بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکاري د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د بل خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان د یو شمیر چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه هغه ته اعتراض وړاندې کړی دی. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
پاکستانی چارواکي وايي اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندون وته سخت جوړي اندېخنې او احتجاج رسمي احتجاج وکړي، او په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو د المان یو مجلې ته په خبرو کې دا کړي وا چې پاکستان اوس هم د پټکو طالبانو لپاره د تربيت د غرنګې د جلب کولو او یو نور یو منظم نظام اغلري او د پاکستان د پټکو پاکستان طالبانو حمایت کوي. د غرنګې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار الحمدلله محب هم سورج وړاندې په ننګرهار کې د خپل سفر په ترڅ کې په پاکستان باندې د طالبانو د حمایت د غیړ باندې دا نو د افغانستان سفیر د لپاره احضار شوی چې پاکستان خپل وته احتجاج هغه اورسي، او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو بیانیه خبره شوې ده چې پاغه کې دا ویل شوی دي چې پاکستان افغان غاړې ته د مشرانو په سرګندونو جوړي اندېخنې رسولې دي، او د پاکستان په بیانیه کې د افغان مشرانو بیانونو ته غیر مسولانه ویل شوی دي، او دا دی وی چې دغه به بنسټه تورونه د پاکستان په اړه باندې مشرانو خوشوي دي د یو مشر نوم نه اخیسته. البته دا خبره هم کړی ده چې دغه د افغان مشرانو بیانونه د پاکستان پر نظر د حقیقت څخه لری دي، او د دوی په نظر دغه رنګ بیانونه د دواړو هوادونو مابین د باور فضا د منځوړي او د اعتماد فضا ورپسې نور خرابول شي. دوی دا هم خبره کوي چې د سولې پاړه باندې د پاکستان رول د پامه غورځول شوی دی، او افغانستان نه دا خواهش هم کړی دی چې خپل مسلې خپل ګیلې هغه د پاکستان او افغانستان مابین چې کوم رسمي لارې دي چینلونه دي کینلونه دي دغه د لارې پاکستان سره شریک کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې وخت په دې اړه باندې سن دی ویلي.
د ازادي رادیو خبري التاهر خان چې له اسلام آباد د اپ دی اړه راپور راکو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د ورستۍ څرګندونو په اړه اعتراض وړاندې کړی دی. البته د یوه ورډ بولو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له اعلان وروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمېر افغان چارواکو له پاکستان هم غوښتنې خبره چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د سولې پروسې ته حاضر کړي ډېر تکرار کړي. د غرض افغان ولسمشر ویلي چې پاکستان اوس باید انتخاب وکړي آیا په افغانستان او سیمه کې د یو سولې غوښتونکو هیواد په توګه رول لوبوي او که د ګډوډونکو په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خبرونه په دوه منی مای کې 25 دقیقې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې د ځل د موضوع چیرې چې ولې په افغانستان کې جګړه بیا سختې شوې ده. خو اوس به اقتصادي خبرونه واوري.
ټاکل شوی چې روانونه د افغانستان په سلور دي شولایتونه کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره 1015 صفر انرژي سړی خونی او زیرمتونونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کرنی وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو زیرمتونونو 15.8 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی چې د حکومت له لوري ورکول کیږي.
ارزش مجموعي پروژه کې تکمیل شوه 5.6 میلیارد افغانۍ است که سوی حکومت افغانستان پرداخت شوه.
دغه پروژه د یو کال په موده کې بشپړ شوې دي. غسړی خونی او زیرمتونونه د 1015 میټریک ټنه میوه او سبزیجاتو د ساتنې ظرفیت لري. د غسړی خونی داسې محل جوړیږي چې تر دې وړاندې اکثر وبزګرو او باغلرونکو د خپل محصولاتو د خوندي کولو لپاره د زیرمتونونو لکه مخ څخه شکایت کوي. په بدخشان ولایت کې د 1015 ډالرو پر ځخت د 3.2 کیلومتر کانال جوړولو کار روان دی. د کلیو بیا رغونی او پرختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ترڅ کې سلګونو کسانو ته لړن محالي کاري زمینی رامسته شوی او ګټه اخیستنې تر سپارلو وروسته به 325 کسانو ته دوامدار کار پیدا شي. نو موړی ول چې دغه کانال دغه خان بنسټ لخوا د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ په جهلګزی کلی کې د 1015 ډالر پر ځخ جوړیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ سلويخت پوله، یو یورو 2 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.9 افغانۍ.
د یونیسف مشر د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کورونا د واکسین له ګټ پروګرام کو واکس سره د واکسین مرسته وکړي. هنری فور نن وویل اوس سخت اړتیا ده چې د نړۍ په بېوزلو هېوادونو کې د واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرسته وشي. نور په دې راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چاري په مخ وړي. د یونیسف مشر هنری تافور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړین او بیړنۍ اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمی وروسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړی. د یونیسف مشر اغلی هنری تا په خپل بیان کې د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې درامینځته شوی خلاد د کولو لپاره د واکسین په مرسته سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه ویلي دغه هیوادونه که خپل 40% زیرمې هم شریک کړي د جون، جولای او اګست په مخه به د کرونا د واکسین 1.35 میلیون ډوزه مرسته کړي وي. د یونیسف مشر زیاته کړي په ځلونه خبرداري ورکړي چې بيوز د هیوادونه د کرونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرې نه خودل شي. هند د ګپټوګیات شوې چې کنور هیوادونه هم ځان ته پری خودل شي خای په همغه برخلیک اخته شي. په هند کې تیر یوش په ورس په کرونا د سباندې 2,01,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې لډلې تر 4,00 ډیر کسان مړ شوی دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 25 میلیونو ته رسیږي چې امریکا ورسته په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په وولو اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده دا هیوادونه راتلونکي میاشت په بریتانیا کې یو سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسا، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات زیان اړولی، خو د واکسین د تولید په برخه کې سرلاري دي او د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره یې د مرستې ډاډ ورکړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د لغمان ولسونه هم د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي، لکه د افغانستان د نورو برخو په څیر په لغمان کې هم ولسونه له حکومت غواړي چې د لغمان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي. د لغمان چارواکي هم مني چې په وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی، خو د جدي تدابیرو ډاډ هم ورکوي.
جمعه خان د لغمان د لنګار اوسیدونکي دی، کوم چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جګړو او امنیتي ننګونو له ویرې مرکز مهترلام ته راکړه شوی دی. دی له ازادي راډیو سره د خپلې سیمې د امنیتي جګړه ییز وضعیت کیسې کوي او وایي د لارو بندښت هر لحظه د جګړو د امکان پیل او یو شمیر نورې ننګونې د دې لامل شوي چې دی او د پشان ګڼې کورنۍ د مرکز یا نورو نسبي آرامو سیمو کډوالۍ ته اړ کړي. جمعه خان وایي د لغمان پالنګار او یو شمیر نورو سیمو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخ پر زیاتېدونکي فعالیتونه به د دې سبب شي چې خلک له سختو ننګونو سره مخ شي.
لغمان وزیر ډیر د اندېښنو وړ ده او زر تر زره مرکزي حکومت نه موږ غواړو چې د دې په باره کې زر تر زره جدي اقدامات وکړي. موږ سوچو تر دې موږ دغه خبرې شریکې کړو، خو بیا هم زموږ خبرې ته څوک غوږ نه ږدي. د لغمان ډیر شاید کار وغه ونه کړي نو لغمان به سقوط سره مخامخ شي.
د لغمان یو شمیر قومي مشران وایي په دې خاطر چې ولسونو ته ستونزې جوړې نشي، هڅې پیل کړي څو د جګړې له دواړو غاړو سره د منځګړو په څیر یوې حل لارې ته ورسیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د لغمان پالنګر ولسوالۍ کې څلور او د مرکز مهترلام اړوند بدیاباد سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته او همداشان په لنګار کې د افغان ځواکونو یو کنډک د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. که څه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلو پوستو او دغلته د یوه کنډک د تسلیمۍ په تړاو د جګړې دواړو لورو ته د سر زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکول شوي، خو طالبانو ترې د نیولو او ځایي امنیتي مسؤلانو ترې د تکتیکي شاتک خبرونه تایید کړي دي. خو یوې ځایي حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاسته ورغلي پوستې بېل دي چې دوی ته کوم زیان واوړي، د ځایي قومي مخاورو په منځګړیتوب او غوښتنه پرېښودل شوي او طالبان پرې ورننوتي دي. اخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې پوستې د مخاورو په غوښتنه د جګړې او مقاومت پرته د طالبانو لاسته ورغلي او اوس له دوی سره دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې قومي مشران اړ شول څو د افغان ځواکونو پوستې وسلوالو طالبانو ته د سپارلو پریکړه وکړي. د لغمان اوسیدونکو قومي مشر ملک شیراغا وایي دوی پالنګار ولسوالۍ کې د جګړو د پیل او لسی خلکو ته د سر او مال د زیانونو د وختو د ویر لقبل اړ شول چې له ځایي امنیتي مسؤلانو او وسلوالو طالبانو سره په تفاهم له ځینو پوستو افغان ځواکونه وباسي. ملک شیراغا وایي که دا کار نه وای شوی او ځایي امنیتي مسؤلانو ورسره منلی نه وای، ګڼ کلي او ملکیان به د جګړو له کبله زیانمن او یا د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وای.
خو بیا هلته د قومي مشرانو منځته وکړه چېرې ته عمران نه کېږي او دا خلک بیا وږي او تیږې پاره کېږي او بس هغه وشو. بیا نو طالبانو دې سره کېناستل منځته وکړه او دا بیا نو بس سلامت بیا نو هغه ته ولس او مرکز ته ولس او ساري رینګار ته
دا په داسې حال کې دا چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې ښکاري وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تسلیم شوو پوستو ته ور اچولی دی. خو د لغمان والی رحمت الله یرمل بیا دغه ډول تبلیغاتو ته په اشاري سره دا د وسلوالو طالبانو تبلیغات بولي او د وسلوالو د ځپنې په هدف د لغمان په ځینو برخو کې د نظامي عملیاتو ډاډ ورکوي. د لغمان والی رحمت الله یرمل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ځایي نظامي مسؤلانو په ملتیا د دغه ولایت پالیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې له برخې اخیستو وروسته راستون شو، رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین په هدف په عملیاتو بوختي او په خبره چې ښې لاسته راوړنې لري. د والی یارمل په وینا دغلته د افغان ځواکونو مورال لوړ دی او ژر به د لغمان ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو لښتونه پاک کړي. د لغمان امنیتي مسؤلان هم دغه ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیتي ستونزو خبره مني، خو وايي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د لغمان د سیمو او خلکو امنیت وګواخي. د لغمان امنی قومندانۍ ویان شفیع الله افغانی ازادي راډیو ته وویل ټول افغان ځواکونه بوخت دي څو د لغمان ځینې سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ګواښ او نامنې سره مخ دي وژغوري او امنیت ټینګ کړي.
البته خو زمونږ د امنیتي او دفاعي ځواکونه د دښمن په وړاندې کلک مقاومت او خپلې خاورې ولس څخه په کلکه دفاع کوي. همدا عملا اوس په الشانګ او دولت شاه ولسوالیو کې د مخالفینو د بریدونو په وړاندې د مخنیوي په وړاندې عملیات پیل کړي دي چې دا اوس هم زمونږ عملیات په بریالیتوب سره روان دي چې په دغه عملیاتو کې د حکومت درنه مرجوبنه موخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وړاندې درې ورځې اوربند اعلان کړ، خو نن یک شنبه چې د اختر څلورم ورځ ده او د شوي اوربند له مودې و ورځې وخته تر دې دمه په لغمان کې د کوم امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی، خو د لغمان ولسونه له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې اوربند وغځوي او د مذاکراتو د لارې مخکې لاړ شي او وینې تویدنې لړۍ د تل لپاره ودرېږي. کوم چې د لغمان والی رحمت الله یرمل په خپل اختریز پیغام کې وسلوال طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې که د اوربند غځونې نیت لري نو دی په دې برخه کې خپل ټول واک د لغمان مشرانو او دیني عالمانو ته سپاري.
د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونۍ بحث مو هم په افغانستان کې د جګړو د سختې دوه پر عواملو انترخي. نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیلېږي، په دې پلمه مو په یو راپور کې البته دې ته کتنه کړې چې د افغانستان سړکونه څومره امن دي. چارواکي وایي ترافیکي خونړیو پیښو له امله مرګ ژوبله په افغانستان کې کال په کال په زیاتېدو ده. یو عمده عامل هم غیر معیاري سړکونه بلل کېږي.
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د وټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې لامل انوکي موجود دي. کمبری او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو لامل د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتلا ډیر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبری او غیر معیاري سړکونه دي.
دو زره و نوی پیخ درلو دی ترافیکی چه متاسفانه یو زر او یو اتیا نفر پده که منگ وجل شوی تلفات لرو، یو زر و سو پینزن وی نفر منگ پده که تپیان لرو، او دغا حوادث متاسفانه چه پنکی پا دیار لسو نه نوی کال که دو زره و دو سو شپک دیرش پیخه وی چه پاگه که یو زره و یو سلو نه ایش نفر وجل شوی او یو زره نه سو شپک دیشتانه پده که تپیان منگلرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشه یي توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکي کارکونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکي مشورې هم مهمې ګڼي، خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو لامل چې له دوی سره سب شوي دي د تلفاتو شمیر کم خي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 25,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 1548 کسان پکې وژل شوې دي.
خو ښاغلی طاهری ونول چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مای ولسم نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 2 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ میشته ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډیر کله د ټرافیکي ګڼګوڼې او په ساتونو د لاربندۍ لامل کیږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په ورستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمه هیوادونو سره د سوداګرۍ ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوی او ډیره اسانتیاوي هم برابر کړي دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډیره یو سړکونو ترافیکی نخې او اشاره نشته، هغه څه چې د ترافیکی په خو په مخنیوي او کمولو کې مهمه ګڼل کیږي. کاڅم حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړ شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه ټینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدو